پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
ورځ مو بخیر دی. ازادي رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 14 هجري لمریز کال، د 14 هجري لمریز کال د وږي اسمبلی 28 ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 19 سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو یو مخکښ مشر حاجي بشیر نورزی چې په متحدو ایالاتونو کې بندي و، کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان کورنیو رسنیو خبر ورکړی چې حاجی بشیر د ګوانتانامو زندان له وروستیو زندانیانو څخه و چې له 3 لسیزو بند وروسته خوشی شوی دی. حاجی بشیر په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور ونیول شو چې د 50 میلیون ډالرو په ارزښت هیروین یې قاچاق کول. د طالبانو حکومت د ده د خوشی کېدو هرکلی کړی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور جزئیات درکوو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شوویلي چې دا کمپاین به د 4 ورځو لپاره دوام وکړي او په ترڅ کې به یې له 5 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په بیان کې له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې له مخورو، دیني عالمانو او میندو پلرونو غوښتنه شوې چې د دې واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې یوې ژورې څا ته لوېدلې ماشوم سا ورکړه. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس راشد هلمندي ویلي د دې ماشوم د ژغورنې عملیات پای ته ورسېدل او تېره شپه 2 بجې مړی له څا راوایستل شو. دا 15 کلن ماشوم پرون ماسپښین د کجکی ولسوالۍ په خنجکک سیمه کې 50 متره ژورې څا ته لوېدلی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې د یو لوړ بریاو یادونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونه په شمال ختیځ کې د یو لوی سیند ختیځو غاړو ته رسیدلي دي، خو ښاغلی زلنسکی په عین حال کې خپل غږ له لویدیځو پوځي چارواکو سره په هغه خبرداري کې غبرګ کړ چې د دې جګړې د ګواښونو په اړه یې ورکړی دی. لبلې خوا د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته نږدې پر یوه اټومي بټۍ د روسیې د پاوځ د برید خبرونه رارسېدلي. ویل کېږي چې دې بټۍ ته په برید کې زیان نه دی اوښتی، خو د اوکراین اټومي تاسیساتو ته د ګواښونو اهمیت په ډاګه شوی. او د اروپایي ټولنې 4 غړي هیوادونو سر لننه خپلو هیوادونو ته د هغو روسي وګړو پر سفر بندیز ولګاوه چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ویزې لري. دا هیوادونه پولانډ، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه روسانو ته د اسانه ویزې بهیر ځنډوي. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. د نجونو د تعلیم په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت د دایمي استازي د څرګندونو جزئیات درکوو. نن د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو.
یاد کمپاین ما څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا د 9.9 میلیونه په اندازه ماشومان ته واکسین تطبیق شي.
په کندوز کې د کیک، کلچو او شیرینی جوړولو په کوچنیو کارخونو کې لسګونه کسان په کار بوخت دي.
لکه دا کلچا بازی غوندې چې موږ مصروفیت لرو، نور زموږ ملګري، نور ځوانان هم دغسې مصروفیت لري، خپل کورنۍ ته، خپل خلکو ته خدمت کولای وشي.
په غزنی کې د غوا د پوستکي ناروغي د خپرېدو په حال کې ده.
باز موږ ولې بغان چې دا اوس پلان د موټو سره د غو مریض د قواره ټول شي خري اول ور د طبخي کله چې طب وکه خوراک نه کوي بعد طب مکمل دانه په خيز غټ غټ دانه په خيز.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهم نیمای کې په 25 دقیقې اونیز باس کې د افغان جنو د تعلیم په اړه د ملګرو ملتونو له خوا د ورستیو اندېښنو په اړه بحث کوو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې ما په خبرونو کې یادونه وکړه، د طالبانو یو مخکښ مشر حاجی بشیر نورزی چې په متحدو ایالاتونو کې لڅو لسیزو راهیسې بندي و، کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان کورنیو رسنیو خبر ورکړی چې حاجی بشیر د ګوانتانامو زندان له وروستیو بندیانو څخه و چې خوشی شوی. حاجی بشیر په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور نیول شوی و چې د 50 میلیون ډالرو په ارزښت هیروین یې قاچاق کول. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردې سره کوي.
په ګوانتانامو زندان کې افغان بندي بشیر نورزی لولس کال وروسته نن کابل کې د طالبانو حکومت ته وسپارل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقینن په کابل کې رسنیو ته په وینا کې وویل د بشیر نورزی خلاصون د امریکا او افغانستان ترمنځ د خبرو لپاره یو نوی باب پرانیزي. هغه وویل
د دې خلاصون د امریکا او د افغانستان په اړیکو کې یو نوی باب ګڼو. امید لرو چې دغه سی پروګرامونه کولای شي چې دواړه هیوادونو سره نږدې کی او د جسب خلاصون مخته دا پیغام هم راکو چې مسائل په خبرو او مذاکراتو په اسانۍ حل کیږي، په زور او په جنگ او په جبر باندې نه سه حل کیدای.
بشیر نورزی د هیروینو د قاچاق د پیسو لاره د طالبانو او د دې د وسلوالو فعالیتونو په تمویل باندې تورنونو موړی په 2015 زیګدیس کال کې د نشې موادو د قاچاق په تور په نیویارک کې ونیول شو. په 2009 زیګدیس کال کې په عمر بند باندې محکوم شو. طالبانو لدی وړاندې ویلو تر هغه چې بشیر نورزی په کندهار کې خپل کور تستون شوی نه وي، دوی به د هغو افغانانو د تخلیه د پروسې مخه ونیسي چې یا امریکایي اسناد لري او یا هم په امریکا کې د مشتیدنې د پروسې په شرایطو برابر وی. بلې تکل سپ
ډیره زیاته مننه. د ازادۍ رادیو خبریال خاطر پردې سوچ د حاجی بشیر نورزی د خوشی کېدو په اړه جزئیات راکول. د همدې موضوع په اړه د موضوع د سیاسي چارو له شنون کې احمد خان اندر سره لګ نور هم شاربو. اندر سپ مننه چې د مرکه بلنه مو منله. کومه معامله فکر کوي یا کوم مفاهمه د طالبانو او امریکا ترمنز د دې باعث شو چې حاجی بشیر نورزی چې په امریکا کې په عمری حبس محکوم شوی و راخوشی شي؟
سلام نو نه کیدې تکل سپتاست او تاسو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د حاجی بشیر نورزی نیول هم لکه نور افغانانو په شان یو په نامعلوم حالت کې و چې د امریکا متحده ایالات لخوا ډیر غټ تور په لګول شوی چې دی تمیل کوونکی د طالبانو د لپاره ده او د ډیرو سترو قاچاقبرانو له جملو څخه ده. خو موږ وینو چې دی اوس راخوش شو. موږ د زدی افغان په توګه د ده پر خوشحالي څرګنده کوم او دا ډیره ښه خبره چې هر څه د خبرو لارې حل شي. خو د دې پاکره باندې په دا څو کال په رسنوي کې همیشه سرخط د خبرې بو او د پاکله خبرې کړي. دا باید واضح هم شي چې دای واکن آیا د دومره لوی قاچاقبر د روینو او کنو او کني د معلوماتي چې امریکا متحده ایالات نور افغانان هم دغه شي بے ځای او بے وخت نیولې دي، زورولې دي د ګوانتانام په زندان کې. اوس چې دایره خو سوي ده زی لمنم چې د امریکا متحده ایالات اوس وضاحت هم ورکړي د پاکله حقایق هم باید وایي او د افغانستان د سیاسي او اقتصادي کشالې لپاره نور ګامونه مؤخر سي. ترغو عجیب بشیر چې دومره لوی تور ور باندې و، نور افغانان چې په افغانستان کې د نن ژوند کې یا هم بهر ته پټیک ته کړي، د دوی ژوند ته، د دوی اقتصاد ته، د دوی وضعیت ته هم باید فکر وشي او هم د افغانستان اسلامي امارت چې د خپل دغه یو مشر لپاره دومره ډېرې غوښتنې کولې او شاید ډېرې الزام کړي، باید د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت لپاره د هر افغان ته باید موږ د قدر پسل وګورو او دغه ژوند ته توجه وکړو. د نورو معاملاتو لپاره هم باید دوی سره مخکې لاړ شي.
اندر صاحب، په دې موضوع کې کوم ګونګ یا کوم مرموز اړخ شته چې تاسو وایي امریکا باید خلکو ته په دې اړه توضیحات ورکړي؟
ګوري، داسې سوي دي چې په لومړی کله چې د 2001 کال کې د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو د غړو وادو نظامیان افغانستان ته راغلل، ډېر داسې ځوانان او داسې خلک چې حتی ویل کېږي چې د موټر کلندران چې ګیرې دوره دائم ګوندنامو ته ورسول، د دې لپاره باید دغه د دوی د غرامت هم باید ترواخیستل شي او واقعیتونه باید څرګند شي، ځکه د امریکا
متحده ایالاتو
سره پټې معاملې هم
دی. خو دا حاجی بشیر نورزی خو په افغانستان کې چیرته نه دی نیول شوی او ګوانتانامو ته نه دی بیول شوی، دی په امریکا کې نیول شوی.
موږ پوهیږو د باندې دا تورو چې دی د طالبانو د مالی تمویل کوونکی دی او دا کوم قاچاق دی کې د دې پیسې طالبانو ته ورکول کیږي او هغوی تمویلوي. دغه موضوع باید د امریکا متحده ایالات واضح کړي نړۍ ته او افغانانو ته، چاهیې دا حقیقت او که د افغانانو په سرنوشت باندې لوبې کول دي. هر ځای چې مخور افغاني دوی نیسي او که په افغانستان کې هم دوی ځرونه کوي او دغه خو یو هغه موضوع ده چې د ګناګار او د بې ګنا خبره باید معلومه شي، چې دا واقعیت کې دومره ستر قاچاقبر او کنو او کوو ولې خوشی کیږي. دغه دوی چې دا معامله کړي دا معامله باید نړۍ ته او افغانانو ته ووایي، ځکه چې د نورو موضوعاتو لپاره باید دوی هم دغسې جوړه روغه سره وکړي. تر هو افغانستان اسلامي امارت چې د امریکا سره په دوحه کې څه ستونزې لري هغه هم باید حل شي. د افغانستان د 30 میلیونو سرنوشت نن ورځ د دغه د امریکا او د طالبانو د پټ سیاست په اساس د ستونزو سره مخامخ ده.
مننه. او رسې پښتنه اندر صاحب چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د خوشی کېدو د نورزی د خوشی کېدو هرکلای کړی او ویلي چې دا به د امریکا او طالبانو د حکومت په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي، څه معنا ده خبره؟
واضح خبره ده چې دا په کله چې په عمر قید باندې حاجی صاحب بشیر نورزی بندي او اوس امریکا دغه خوشی کوي، د دې معنا ده چې دوی کولای شي لکه خپل چې مال تاسو په خبرو کې ورده متقی صاحب ویل چې دا به یو باب د خبرو اترو پرانیزي او جنگ او شدت او یا یو بل ته تانی ورکول د حل لار نه ده. نو دا واقعیت ده چې نور موضوعات نور هلې ځلم باید وسی ترغو د خبرو اترو او د دوی د یو بل سره د موافقه کولو په اساس دغه وضعیت چې نن ورځ نړۍ ټوله متوجه ده او ډیر فشار د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ده د افغانستان په اوسنی حکومت باندې چې یا پیسې د افغانستان کنګل شوي دي، تحریمونه ور باندې دي، دا موضوعات باید حل شي. هر افغان ته مخکې مېلې د حاجي صاحب بشیر په سترګې باید وکتل شي. هغه چې په عمري قید بندي وو هغه را خوشی کیږي او موضوع یې ګونګه پد کیږي چې په کوم اساس بندي شوی او په کوم اساس را خوشی شو. خیر، د بندي کولو موضوع خو معلومه ده، خو د خوشی کېدل د افغانستان هر فرد ته باید دغه سي په دې سره وګوري چې ترغو د ټولو خلکو هغه د بشري ازادي او تور کړسي او افغانستان کې د آزاد افغان په توګه ژوند وکړي او د افغانستان حکومت هم سیاسي تعامل ته نږدې شي. دا ډیره ښه خبره ده چې د جوړجاړي او د امریکا متحده ایالاتو سره موږ ښه اړیکې ولرو.
ډیر زیاته مننه. د سیاسي چارو شننکای احمد خان اندرو چې د طالبانو د مخکخ مشر حاجی بشیر نورزی د خوشی کېدو په اړه جزئیات راکول. بشیر نورزی په متحده ایالاتونو کې له څو لسیزو راهیسې د هیروینو د قاچاق په تور بندي شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت سرپرست دایمي استاذ نصیر احمد فائق وایي لزده کړو او تحصیل د نجونو راګرځول د یو هیواد له راتلونکي سره ظلم او ملي خیانت دی. ښاغلی فائق نن پر خپل رسمي ټوټر لیکلی چې په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې بند دي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل هم د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو بندول غمجن او د شرم وړ عمل بللی و. د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو لخوا لشپږم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو د تړلو دوام ته توند خبرګون ښودلی. خغلی فائق نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې تړل شوی. هغه هیواد چې د خغلی فائق په خبره بشری مرستو ته اړتیا لري او په ځان بساینې او پرمختګ لپاره باسواد بشری قوې ته اړمن دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي لزده کړو او تحصیل د افغان جنو لري ساتل د افغانستان د راتلونکو سره ظلم او ملي خیانت بللی دی. له طالبانو مو د خاغلی فایق د نیوکو پر دوی د ملي خیانت د تور پاړو پختل خو وایاندې زبیح الله مجاهد جواب را نه کړ. طالبانو لشپګم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ د خونځو د تړلو موضوع د خپل مشر امر پورې تړلی، خو په دې اړه چارواکي یو خلنه دي. د بیل کې پتوګه د طالبانو د پهنه وزارت سرپرست نور الله منیر د وګي په یوشته منیټه پروزګان کې د ازادي رادیو د خبريال د پښتنې په جواب کې وویل ډیر شمیر افغانان نه غواړي لشپاړس کلونو پورته عمر لرون کې لونی خونځو ته ولاړ شي. خود روختیا وزارت سرپرست عباد الله قلندر بیا ویلي د بودیجې او امکاناتو د کمی له امله خونځي بندي. لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د تړلو په اړه د طالبانو خپل منځي اختلاف هم جوت دی. نږدې درې اونۍ وړاندې د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلی وو کده د پوس پوروي سبب د ټولن جنو خونځي پرانیزي. همدا ډول ځنیو په خوانیو طالب چارواکو په لویانو یې هم د خونځو په اړه د پرانیستو لبیا ځلي غښتونو ورسته ویلي د همدی غښتونو له عمله په مرګ غواخل شوی. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل د افغان جنو د خونځو د تړلو دوام غمجن او د شرم وړ عمل وباله او زیاته کړه کده د جنو خوځو سره دا ډول چلند دوام وکړي د لویو نامنیو بې وزلي او انزوا په ګډون به د افغانستان پر وړاندې کړکیچونه لا ژور کړي. لیو کال زیاته موده کیږي چې طالبانو نږدې 3 میلیون افغان جنې له زده کړو محرومه کړي او اجازه نه ورکوي چې خونځو ته ولاړ شي. د طالبانو دې کار په کوردانه نه او نړیواله کچه پراخ خبرګون راپورته کړي او د افغان جنو او خوځو پر وړاندې دا پالیسي غندلې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د اروپای ټولنې څلورو غړو هیوادونو سر لننه خپل هیوادونو ته د هغو روسانو پر ورتګ بندیز ولګاو چې اروپایي ویزې لري. د هیوادونو پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه روسانو ته د اسانه ویزې بهیر بندوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور برابر کړی چې ژباړه اسد الله لودین اوروي.
پر روسي اتباعو د پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا نوې بندیز تر هغو محدودیتونو ډیر سخت دی چې په خوا د اروپای ټولنې نورو غړو پر دوی لګولی وو. د دغه بندیز لمخې سر لنن دوشنبه هغه روسان دغه اروپای هیوادونو ته نشي ننوتلی چې د ګرځندوی، سوداګرۍ، سپورت او کلتوري چارو شنګن ویزې لري. دغه هیوادونو د روان میلادي میاشتې په سر کې یوې ګډې اعلامیه کې وویل د روسانو د پام وړ او ډیر ورتګ په اړه امنیتي اندېښنې لري. دوی دا اندېښنې پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل پایلو ته په کتو څرګندوي. سویس هم ویلي چې سر لنن روسیې اتباعو ته د اسانه ویزې تګلاره ځنډوي. پولند او د بالتیک حوزې نورو هیوادونو ویلي پر روسانو د دوی بندیز مطلق نه دی، بلکې ځینې استثناوې هم لري. دوی ویلي د روسیې د حکومت مخالفان، بشري پیښې، د روسیې ډیپلوماتیک ماموریت او د کورنیو د غړو اړیکې به له نوي بندیزه مستثنا وي. د اروپای ټولنې غړو په 13 اگست میاشته کې د غټولنې ته د ورتلونکو روسانو په نږدې بشپړ ممنوعیت بحث وکړ، خو جرمني او فرانسې د دغه کار مخالفت وکړ او استدلال وکړ چې دا ګام به معکوسې پایلې ولري. د اروپا د شمال او بالتیک حوزې هیوادونه بیا د دې ګام ملاتړ کوي. د اگست په 1 اروپای ټولنې د لومړني ضروري ګام په توګه له روسیې سره د ویزې د اسانتیا هوکړه لیک وځنډوه. روسی چارواکو پر هغو کسانو کړی تنگ کړی چې پر اوکراین د دوی د یرغل مخالفت کوي. پر دې سربیره پر آزادو رسنیو او غیر دولتي موسسو هم فشارونه زیات شوې دي. لکه چې 13 فبروري میاشت کې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، لسګونه زره روسان له خپل هیواده وتلی دي. روسی چارواکو تر اوسه د دوی پر اتباعو د لګول شوي بندیز په اړه څه نه دی ویلي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه تمو ز احمد تکل یو زل بیا هر کلی کوم. د لومړی د افغانستان په اړه د لویدیز په مطبوعاتو کې د خبرو شوی مطالبه مخکتن وړاندې کیږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړی ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما اعلامیه ته په پام لیکلی چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز د شرم وړ عمل بللی دی. ملګرو ملتونو د یکشنبې په ورځ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو د بندیز د یو کال بشپړېدو په مناسبت د طالبانو له حکومت یو ځل بیا غوښتي چې د نجونو ښوونځي دې پرانیزي. ملګرو ملتونو ویلي چې د زده کړو په ګډون پر اساسي ازادیو بندیزونه په دوامداره توګه اندېښمنوونکي دي او دا به د بېوزلۍ پراخې ناامنۍ او انزوا په بڼه د افغانستان اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتې کړي. خبرونې لیکلي له هغه راهیسې چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسېدلي د حکومت کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي او پر نړیواله کچه منځوي دي. وروسته لولو چې اقتصادي ستونزو میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ کړي دي. د وایر خبرونه په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې په پیل کې ولول چې د آسیا جام کرکټ سیالي په لړ کې د پاکستان او افغانستان د لوبي پر مهال بدرنګ پیښې تر سترګو شوې. په دې لوبه کې چې پاکستان وګټله د افغان بالر او پاکستانی توپ وهن کې ترمنځ قهرجن وضعیت تر سترګو شو. خو په مقاله کې راغلي کله چې لوبه پای ته ورسېده افغان نندرچانو پر پاکستانی کرکټ منوالو څوکۍ وويشته او ورسته پر ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې خپرې شوې چې پکښې د کرکټ پاکستانی منوالو افغانانو ته پیغورونه ورکول او په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ نارې وهلې. په همدې مقاله کې د کډوالو شعارونه په نوم د یو کتاب یادونه هم سوي چې برتانیایي پاکستانی لیکوالې سنا علیمیه لیکلې ده. د مقالې په وینا په دې کتاب کې راغلي چې د تیرو څلوېشتو کلونو پر مهال افغانانو څه ډول د پاکستان شعارونه بدل کړل. وروسته لولو چې علیمیه په دې کتاب کې د پاکستانی رسنیو د انزور برعکس چې ګواکې افغان کډوال تر ډیره جرمونه کوي او اسانه ژوند لري په شعارونو کې د افغانانو ژوند ته کتلي چې د رغونې لپاره له مزدوري نیولې تر کوچنیو سوداګریو لکه نانوایي قصابي او د خوړو دوکانونه کوي او په حقیقت کې افغانانو د پاکستان شهرونه جوړ کړي او د دې هیواد په شهري بدلون کې ونډه لرلې ده.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نن د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په دې کمپاین کې بچي څلور ورځې دوام کوي. په ټول هیواد کې نږدې 9.9 میلیون افغان ماشومان د کوزن پر ضد واکسین شي. دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د شنبه په ورځ د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوه.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل کړی. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې ویلي دا پروان کال کې د پولیو واکسین اتم کمپاین دی. د هغه په خبره مخکې لدې شپږ سرتاسري او یو فرعي کمپاینونه عملي کړي او ښې پایلې یې لرلې دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لورنن په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. یاد کمپاین ما څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا د 9.9 میلیونه په اندازه ماشومان ته واکسین تطبیق شي. له دې وړاندې هم د عامه روغتیا وزارت بیلابیل وختونو کې کمپاینونه ترسره کړي ترڅو د پولیو څخه پاک افغانستان ولرو.
د روغتیا وزارت دا کمپاین د یو شمیر نړیوالو همکارو ادارو په ملاتړ تطبیق کوي او هیله خي چې په عمل کې دوسر به افغانستان د پولیو د منځوړو ته نور هم نږدې شي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت کړي چې یوه یې په پکتیکا او بلې په کونړ ولایت کې ده. د طالبانو د روغتیا وزارت له ټولو سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې مخورو، علماي کرام او والدینو غوښتي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې د واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. افغانستان او پاکستان له هم په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایروس څخه پاک شوي نه دي او د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د لمنځوړو لپاره لا زیاتو هڅو ته اړتیا شته. د ویلو ده چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په وسیله د مخنیوي او لمنځوړو وړ ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د غواو د پوستکي ناروغي په غزنی ولایت کې سلګونه غواوي تلف کړي دي او ویل کېږي چې لا هم دا ناروغي د خبرېدو په حال کې ده. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې ناروغي ډېرې اخته غواوي د دې ناروغي له کبله مړې شوې دي.
دا غزنی خوګیان ولسوالۍ موکلا نصرالله د غواو فارم لري. دا وایي زما په فارم کې دیارلس غواوې د پوستکي ناروغۍ نیولې، درې زراعتي غواوې مړې سوي، لږ تر لږه دیارلس لکه افغانۍ تاواني سوی یم. نصر الله وایي له تیرو څو ورځو راهیسې یوازې د دوی او په کلي کې د ګاونډیانو ډیری غواوې د پوستکي په ناروغۍ اخته سوې او د شیدو ځینې قیمتي غواوې مړې سوې هم دي.
دا زموږ فارم د دې کې غټې غټې زیاتې غواوې ولاړې وې، دولس دلس غواوې وې. نو بعضې موږ ولې بګان چې د اوس پلنس د موت او سرور د غوا مریض د قواره ټول شی خارېږي، اول ورته تبه کوي، کله چې تبه وکړه خوراک نه کوي، بعد د تبې موږ کمله دانې پخېږي، غټې غټې دانې پخېږي، لس شپې بعد دوه شپې بعد هغه سر کوي چوي، که دا برسېرنې دانې د دوه چخه غوا په صحت پیدا کوي، د نینې دانو او د نینې زړونه اچلسي.
په غزنی ولایت کې د غواو د پوستکي ناروغي چې د دغه ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې سلګونه غواوې له منځه وړي او لا هم د خپرېدو په حال کې ده. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د مرکز اړوند سیمو او ځینو ولسوالیو کې په یاد ناروغۍ ډیری غواوې اخته سوې چې ډیر شمیر یې مړې سوې هم دي. د دوی په خبره چې اوس یې ناروغو غواو ته د حیواني درملو په ځای انساني درمل شروع کړي دي، ځکه حیواني درمل نه پولګیږي. په غزنی ولایت کې د حیواني ناروغیو متخصصان هم په دې باور دي چې دغه رنځ په دې وروستیو کې په چټکۍ سره مخ په خپرېدو دی. ډاکټر حبیب الله احمد زی وایي د دې وبا د مخنیوي لپاره با کیفیته واکسین ته اړتیا ده، خو غزنی ته تر اوسه داسې غښتلي درمل یا واکسین نه دي راوړل سوي چې د حیواناتو د ناروغیو مخه ونیسي. دلته یوازې له پاکستان راوړل سوي واکسین موجود دي چې د وقایوي په برخه کې هیڅ ډول اغیزناک نه دي. د دې وبا د کنټرول په مخه د خارجي با کیفیته واکسین راوړل سي تر څو حیوانات په وخت واکسین او وقایوي تدابیر ونیول سي.
دا د حشرات نه انتقال کیږي، مقصد د دې لپاره واکسینونه هم شته او دواګانې هم شته. مخنیوي لپاره موږ کولی شو چې اول غوا پرېمینځو، بیا سوري ته ودرو، او بل دا میاسي او مچان دا شان ترې ورکو، او بل واکسین ضرور دی چې ورته ولګو.
په ورته وخت کې د غزنی ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسولین وایي دا ناروغي د غزنی نږدې ټولو سیمو ته خپره سوې او نور هم د خپرېدو په حال کې ده چې له امله یې بې شمېره څاروي مړه سوي. په یاد ریاست کې د څارویو روغتیا برخې مسول ډاکټر عقیق احمد وایي
در حدود 3000
شاوخوا 3600 غواوې چې ناروغې شوې دي له موږ سره سب دي. شاوخوا 2000 غواوې او سخوندرې د دغه ناروغۍ له ګواک سره مخ دي او موږ په غزنی کې 10% مړینه لرو.
کرنې ریاست له خلکو غوښتنه کوي چې څاروي پر دې ناروغۍ اخته وي باید ژر تر ژره د وترنرۍ او اړوند مرکزونو ته مراجعه وکړي او پر وخت یې درملنه پیل کړي. دوی وایي زیات شمېر څاروي چې پر دغه ناروغۍ اخته دي تبه، له سترګو د وشکو راتلل، له پزو افرازات او پر پوستکي د دانو راڅرګندېدل یې نقشې دي. همداراز په ځینو څارویو کې د غاړې او نورو برخو پړسوب هم رامنځته کیږي چې آن د شل کېدو او د پښو د پړسوب لامل کیږي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري او دا هم د خبرونې وروستی راپور. په کندوز ولایت کې د کیکو کلچو د پخولو او د شیرینی جوړولو وړې کارخونې فعالیت کوي چې لسګونه وزګار خلک کار پکې کوي. د دې کارخونو څښتنان وایي چې خپلې کارخونې په نویو وسایلو سنبال کړي او د پیرودونکو د تقاضا په اساس ډول ډول کیک کلچې او شیرینی تولیدوي. د ازادۍ راډیو خبریال خبرې ورسره کړي.
په کندوز ولایت کې د کیکو کلچو په خولو په کارخونو کې لسګونو تنو ځوانانو ته د کار او روزګار بوختیا برابره شوې ده. په نومړي ولایت کې له پخوا کلونو راهیسې لسګونو د کیکو کلچو په خولو وړې کارخونې فعالیت کوي او په دې کارخونو کې لسګونو تنو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په کندوز ښار کې د کیکو کلچو په خولو د یوې کارخونې مسؤل نور الهدى ازادۍ راډیو ته وویل
کیکو ترکیه شیر کیکاس چاکلیټ کیکاس دغه کلچو
موږ دلته ترکی کیک، ایرانی کیک، د شیدو کیک، چاکلیټی کیک او ډول ډول ایرانی او ترکی کلچې تولیدو. زموږ کارکونکو ټول افغانان دي چې پخوا دوی په ایران او ترکی کې کار کړی وو او اوس دلته له موږ سره کار کوي.
نوموړی وایي چې د خپل تولیدات پر کندوز سربیره بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ته هم صادروي. 25 کلن منیر الله چې له 2 کالو راهیسې په کندوز ښار کې د کیکو کلچو پخولو په یوې کارخونه کې کار کوي، دای ویل حمد الله لري د خپل لسکاسیز کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
کاروبار نشته ده، مجبور دي دوی زی ځوانان لار شي ایران ته لار شي ترکیه کتون افال شي لکه د کلچپازی غوندې شي. منګ مصرفیت لرو، نور زمنګ ملګری نور ځوانان هم دغه سي مصرفیت لري. کاروبار کی خپل فامیل ته، خپل کورنۍ ته، خپل خلکو ته خدمت کولای شي.
ډیر شکلن زیاودین امیر چې 15 کال راهیسې د کیکو کلچو په خولو په یو بل کارخونه کې کار کوي، دی وای د کار کولو ترڅنګ د کیکو کلچو په خولو کسب هم زده کړی دی.
ازګه تجارت خوشمند استیم کی هم ته هم چې یو شرکت جوړ کړند
مجله نورو پنګوالو سوداګرو څخه هم غوښتنه کوي چې دغه شان تولیدي شرکتونه جوړ کړي ترڅو نورو ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمينه برابر شي او د خپل کورنیو لپاره حلال روزي پیدا کړي.
په کندوز کې د خصوصي سکتور سوداګر او متشبثین د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مالی برېښنا او د ځای په برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي. په یاد ولایت کې د کیکو کلچو په خولو د یوې بلې کارخونې مسؤول برات علي وایي
بری مو دولت کومک کنه بری مو جای بته بری مو یو نو کومک
له نوی حکومت غواړو چې د ځای او امکاناتو برابرولو په برخه کې له موږ سره مرستې وکړي. د پوخانی حکومت مالی سیستم دی لری کړي او د مالی